آشنا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار دویمه سهارنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د امریکا فوج وایي چې په یمن کې د القاعده په غړو په یوې حملې کې د دغې ټروریسټي ډلې سور لستنه وژلې دي پرون د عراق د پارلمان یوې کمیټې د خپل حکومت نه وغوښتل چې امریکا ته د عراقي اتباعو د سفر د بندیزونو په ضد متقابل عمل وکړي او د پاکستان د حکومت یو مخالف سیاسي مشر عمران خان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې په پاکستاني اتباعو هم د سفر بندیزونه ولګوي او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا فوج وایي چې په یمن کې د القاعده په غړو په یوې حملې کې یو عسکر مړ او درې نور زخمي شوي دي د امریکا د فوج د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ویل ویلی چې د خپل وخه او لایق عسكر په مرګ ډیر زیات خوشینه شوی او د ټوریسټانو په ضد مبارزه کې چې په ټوله نړۍ کې بیګونه خلکو ته خطرونه پیښ کړي د قربانۍ اساسي او فوق العاده رول لري د امریکا د فوج د مرکزی قومندانۍ په ویل امی کې ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د القاعده د ټوریسټي ډلې سور لسنګړي هم وژل دي د سیمه محلي منابع ویل دي چې په دغو نظامی عملیاتو کې د القاعده درې لوړ رتبه مشران هم وژل شوي پرون د عراق د پارلمان وی کمیټې د خپل حکومت نه وغوښتل چې د امریکا د جمهور رئیس د هغه اجرایوي فرمان په مقابل کې چې امریکا ته د وو مسلمان ملکونو د تباو پر اتاګ موقتی بندیز لګولې متقابل عمل وکړي د عراق حکومت د دغه فرمان په باب لا تر اوسه په ښکاره کومه تفصیل نه ده کړې په دغه فرمان کې امریکا ته د عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیه او د یمن په تباو د نوی روزي بندیز لګیدل دي د آلمان ویر وسپانې لیکلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ مسلمانان په دوو برخو یعنی ښه او بد تقسیم کړي دي د آلمان او د فرانسې د باندنیو چارو وزیرانو په پاریس کې د خبرونو وروسته د دغه اجرایي فرمان د صدور په باب اندېښنې څرګنده کړې او د آلمان مشر انګلا مرکل ویلي دي چې دا عادلانه خبره نه ده چې په عمومي ډول د یوې خاصې عقیدې په خلکو د سفر بندیزونه ولګول شي د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوندونو هم امریکا ته د مهاجرینو پر اتک بندیز لګول د شرم نه یو ډک عمل بلل دي بلې خوا پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هغه امریکایان چې د ایران ویزه لري ایران ته داخلېدلی شي که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان په جواب کې ایران ویلي وو چې ایران ته د امریکایي اتباعو په سفرونو به هم بندیزونه ولګوي د پاکستان د حکومت مهم مخالف سیاسي مشر عمران خان د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دې ته هڅولې چې په وو ملکونو چې هلته مسلمانان په اکثریت کې دي د سفر د بندیزونو وروسته په پاکستاني اتباعو هم د غشان بندیزونه ولګي دغه سیاسي مشر عمران خان پرون په پاکستان کې وی غونډې ته په خپل وینا کې د مسلمانانو په سفرونو دغه بندیزونه غندلي او ویلي دي چې چیرې دغه بندیزونه په پاکستان هم ولګول شي نو د پاکستان تعلیم یافته او فني خلک به په خپل ملک پاتې شي او د خپل ملک په آبادۍ کې به مهم نقش ولري د پاکستان حکومت د سفر د دغو بندیزونو په باب لا کومه تبصره نه ده کړې سپینمانی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز بن ال سعود دواړو په سوریه او یمن کې د محفوظ سیمو په جوړولو موافقه کړې ده دغه دواړو مشرانو پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوږدې مودې د دوستۍ پرنی کولو هم تاکید کړی دی په همدې توګه هغه د ټرمپ پرون د عربي اماراتو د شاهزاده محمد بن زید او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي او ترکیه د آلمان نه غوښتي دي چې د فوز د هغو څلوېښتو صاحب منصبانو د سیاسي پناه درخواستې رد کړي چې په ترکیه کې پرې د جولای د میاشتې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو الزام لګیدلی دی د ترکیه د فوز وزیر وبخښئ د ترکیه د دفاع وزیر وایي چې دغو عسکرو هغه وخت په آلمان کې سیاسي پناه واخیسته چې د فوز نه منفک کړی شو هغه آلمان ته خبرداری ورکړی چې که چیرې دغو صاحب منصبانو ته سیاسي پناه ورکړی شي نو د دواړو ملکونو روابط به خراب شي
قدرمنو
قدر منوریدون کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري او دا هم زمونږ د دې خبرونې لمړی مطلب. د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ د عراق د هغو یزیدی کډوالو لپاره د ځانګړو حقوقو په سر اختلافات رامنځته شوي دي چې دا وخت په یونان کې بند پاتې دي. په دې اړه به په لندن کې د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول د رپورټ مهم ټکي زه سلیمان شاه تاسو ته درواورم. د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ د عراق د یزیدی کډوالو په سر شخړه وروسته له هغې راپورته شوه چې پرتګال اعلان وکړ چې د سیاسي پناه لپاره یوازې 300 یزیدیان مني، ځکه چې په ځانګړې توګه ژوند په خطر کې دی او د پناه ورکولو مستحق ګڼل کېږي. خو د یونان حکومت سمدستي د پرتګال دغه دریځ رد کړ. تقریبا 2500 یزیدی کډوال د افغانستان، منځني ختیځ او یو شمېر نورو هیوادونو د 2500 کډوالو په جمله کې شامل دي چې دا وخت په یونان کې د کډوالو په موقتی کمپونو کې پراته دي او لویدیځې اروپا ته د تګ په انتظار دي. یونان وایي چې یزیدیان د عراق د وی ډېرې قدیمي او بېوزلې قبیلې غړي دي. د جنگ لامله او د داعش د حملو په نتیجه کې خپل کورونه بې ځایه شوي دي، خو ټول کډوال باید په ځانګړي ډول د مسؤلیت او پناه اخستلو حق ولري. د ریا سالو پونوم یو یزیدی چې په 1993 لمریز کال کې د داعش د وسلوالو د حملو او په کلی باندې د یرغل لامله په شمال کې د سنجار له غرونو نه وتیو، دا مهال په یونان کې له سلګونو نورو یزیدیانو سره یوځای بند پاتې دی. هغه وایي چې اوس هم پرې حملې کېږي. یزیدیان له نورو کډوالو نه په جلا توګه په نورو کمپونو کې اچول شوي دي. هغه امریکا غږ ته وویل هر ورځ له موږ سره جګړې کېږي. د افغانستان، پاکستان، سوریې او د عراق مسلمانان دلته راځي، له موږ سره جنگ کوي. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو په 1993 لمریز کال کې په زرګونو یزیدیان ووژل او په وچ زور یې د هغوی ښځې له ځان سره د وینځو په توګه یوړې. ملګري ملتونه دا عمل د یزیدیانو نسل کشي ګڼي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر یعنی سیمو زلاس امریکا غږ ته وویل هیڅ یو حکومت نشي کولی چې د نجات په اساس له کډوالو سره له تمیز او توپیر نه کار واخلي. موږ منو چې د یزیدیانو سره ډېر همدردي موجود ده او له هغو کړاوونو نه هم آګاه یو چې پر هغوی باندې تیر شوي، مګر د یونان حکومت او اروپایي اتحاد په دې عقیده دی چې د نجات پر بنا تبعیض د نفرت وړ کار دی. میرمن انا ګومز چې د یزیدیانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي دا دلیل وړاندې کوي.
É inaceitável que estejam, como eu agora constatei,
de خلکو سره په نورو اروپای هیوادونو کې د ځای پر ځای کولو پر مهال په منفی توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي او دا چې موږ سره همدردي لرو وجه دا ده چې ډېر ظلم او وحشت ښکار شوي دي. په اروپا کې اوس په دې اړه بحثونه پیل شوي چې آیا یوازې یزیدیانو ته په ځانګړې توګه پناه ورکړي او حقوق یې تضمین شي او کنه ټول کډوال چې د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو ته راځي باید له عین شان همدردۍ نه ډکه رویه ورسره وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پکتیکا د ولایت روغتیایي مسولین او مدني فعالان د پولیو له کمپاین سره د خلکو د مرستې همکارۍ غوښتنه کوي. تمه ده چې په دغه ولایت کې به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه لومړی کمپاین پیل شي. زمون خبريال عبدالمالک شفق په دیاړه منتدا ریپورت را لګلې ده.
د پکتیکا په ولایت کې د پولیو واکسین روغتیایي مسولین او مدني فعالان له خلکو غواړي چې د 2018 میلادي کال د پولیو ضد واکسین په لومړني کمپاین کې له رضاکار ټیمونو سره مرسته وکړي. دوی وایي چې پکتیکا د هیواد په کچه هغه ولایت دی چې په تیر 2018 میلادي کال کې پکې تر ټولو ډیرې یعنی د پولیو و مثبت پیښې رامنځته شوې. نو له دې کبله باید په راتلونکو کمپاینونو کې هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي. په پکتیکا کې د کتلوي مافیت مسول ډاکټر حکیم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په روان کمپاین کې به د کډوالو او کوچیانو د ماشومانو په ګډون د هدف وړ 1,000 ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. نوموړی په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ګڼي او زیاتوي چې د برمل په ولسوالۍ کې د زیاتو واورو د ورېدو له کبله کمپاین څو ورځې ځنډېدلی دی.
په دې پکتیکا ټول ولس نمو درانو ولس نمو دا غوښتنه ده، د پلرونو نه یې دا غوښتنه ده چې مثلا د خپل ټول ماشومان واکسین کړي. ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د شیرو نه تر 15 کالو پورې وي، خپل دوه ساسه کې به دوی ټولو خپلو ماشومانو ته ورکړي او د منګ ټیمونه به ان شاء الله دوی کورونو ته رسیږي.
د پکتیکا یو تن مدني فعال او رضاکار رضوان برخان تکړه د تیر 2014 میلادي کال د پولیو مثبت پیښو ته د اشارې تر څنګ له روغتیايي مسؤلینو وغوښتل چې د برمل په خاص ډول د وزیرستاني کډوالو ټولو ماشومانو ته په هر ممکنه وسیله چې وي واکسین ورسوي.
د سخ کال لپاره مو استعمینه د غوښتنه ده تر څو د تجدید پاملرنه وکړي، هغه ټیمونه د واکسین باید ورې صحیح ته ولیږي تر څو خپل واکسین تطبیق کړي، او نور مله خلکو نه هم د غوښتنه ده چې مته په واکسین چې ډېر بې ضرره دي، مته د ماشوم د صحت لپاره ښه دي تر څو خپل ماشومان مو له فلج نه خوندي وي باید واکسین تطبیق کړي.
د برمل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی منور خان بیا برمل ته د روغتیايي مسؤلینو پاملرنه کمه بولی او له اړوند مسؤلینو څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي.
په نن بعد دغه د برمل اوسیدونکي په نن د لمستي خو داس کم کم واکسین راځي، په نن بعد داسې پیرا مکمل نه راځي، په نن بعد چې مثال میشته هر شی راورسیږي، واکسین وي ډېرې بیمارۍ دي ډېر تکلیفونه دي، میر د حکومت دا عرض دا چې ورسیږي میر په دا د دنه ډېر خوشحال وي.
روغتیايي مسولین په داسې محل د پولیو له کارکونکو سره د خلکو د همکاري غوښتنه کوي چې نړیوال روغتیايي سازمان اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي محو شي او کومه پیښه یې رامنځته نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
افریقایي مشرانو د افریقایي اتحاد د عالي غونډې د پیل کېدو نه یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. د امریکا خبریالې انیتا پاول د ایتوپیا له پایتخت ادیس ابابا نه موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې اکثره وخت د افریقایي اتحاد رسمي جاتلبه موضوع په ځوانانو کې پانګه اچونه ده، مګر پر روان کال کې موضوع د افریقا ګډ وډ سیاست دی. په روانه عالي غونډه کې موضوع د ګامبیا نوی جمهور رئیس اډاما بارو دی چې له داسې انتخاباتو نه کامیاب راووته چې تقریبا د وینو په تویولو سره پای ته ورسید. مخکنی جمهور رئیس چې دوه شکاله حکومت کړی نه غوښتل چې جمهوري ریاست مقام خوشی کړي. له بلې خوا د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ مګابي د افریقایي اتحاد په هر عالي غونډه کې ګډون کوي. د 1980 کال نه را په دې خوا جمهور رئیس دی. په دې وروستیو وختو کې اعلان وکړ چې دی به د بلې دورې لپاره په 94 کلنۍ کې بیا ځان کاندید کړي. مشرانو پرون د یکشنبې په ورځ د افریقایي اتحاد په مرکز کې د تلوړو دروازو تر شا غونډه وکړه. په ایجنډا کې ویل شوي چې د دغه اتحاد په اصلاحاتو باندې خبرې وشولې. د لابریا د ځوانانو او سپورټ وزیر سخت چارلز نیټو د عالي غونډې په څنګ کې امریکا غږ ته وویلې دی دا مني چې خصوصي غونډو افریقایي خلکو ته ډانګ پیلې او شفافې حکومتوالۍ پیغام ونه رسوه چې دوی مستحق دي. نیټو وایي
I wish I could come out and say it, you know, out here, but I think there are things that are, they have closed meetings because they want to, you know, like roll out whatever the outcomes are at the time that they decide, you know.
زه هله لرم چې دوی دلته راغلی وای او دا خبره یې کړې وای، مګر زه فکر کوم چې د تړلو دروازو تر شا غونډې وي، ځکه دوی نه غوښتل چې د دوی د پریکړو نه څو خبر شي، ځکه نو زه واقعا تاسې ته په دې باره کې څه نشم ویلی. وروسته له هغې چې دوی شپږ میاشتې پخوا ونه شو کړلی چې د افریقایي کمیسیون د رئیس د نیکو سازانا د لامینی زوما په ځای څوک وټاکي، نو مشران به د افریقایي اتحاد د کمیسیون نوی رئیس د سری رای اچونې له لارې وټاکي. د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت پخوانی کمیشنر سید جنت امریکا غږ ته وویل
But as especially Voy, I came here because I took advantage of the summit to have a meeting of the guarantors of the peace security
مګر د خاص استازي په هڅه چې دلته راغلم، ځکه چې ما د عالي غونډې نه ګټه واخیستله چې د سولې امنیت او د همکارۍ د چوکاټ د ضمانت کوونکو سره مې غونډه وکړه چې دا داسې موافقه وه چې د سترو جهیلونو جنوبي افریقا او یو څو نورو هیوادونو په 2013 کال کې لاسلیک کړې وه چې په خاصه توګه د سترو جهیلونو په هیوادونو کې سوله امنیت او پرمختګ راولي. د سترو جهیلونو په هیوادونو رونډا او د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې عام قتلونه او جنگونه او په برونډي کې پر لپسې ستونزو تاریخ خ معلوم دی. د افریقایي اتحاد مشران نن د دوشنبه په ورځ رسمي عالی غونډه پیل کوي، مګر دوی په دې پوهیږي چې په خصوصي غونډو کې مخکې له مخکې نه څومره کار سرته رسولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ درې اجرائیه فرمانونه صادر کړل چې د اسلامي دولت ته ماتې ورکول، د ملي امنیت د شورا له سره تنظیم، او د درې کلونو لپاره په حکومتي مامورانو باندې د لابینګ پابندي لګول پکې شامل دي. د امریکا غا خبریالی ایسابیلا کوکولی دا رپورټ را لېږلې ده.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وروستي اجرایی فرمانونه په داسې وخت کې لاسلیک کړل چې خپل ماموران او یو ډله خبریالان ورنه راتاو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
This is the plan to defeat the Islamic State of Iraq and Syria. In other words, ISIS.
دا داسې پلان دی چې د عراق او سوریا اسلامي دولت ډلې یا په بل عبارت آیسس ته ماتې ورکول دي. زه فکر کوم دا به یو ډیر کامیابه پلان وي. د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس ته دېرش ورځې وخت ورکړل شوی دی چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو پلان جوړ کړي. جمهور رئیس ټرمپ په دغه فرمان کې وویل د ملي امنیت شورا او د کورنۍ امنیت شورا دې له سره منظمې کړی شي چې د ډیرو شیانو نمایندګي کوي. خلک له ډیر وخت نه لکه ډیر کلونه د دې کار د کولو په باره کې خبرې کوي. د لابي کولو په فعالیتونو باندې 15 کاله بندیز لګول شوی دی چې وایي د ټرمپ د حکومت ماموران د سپینې ماڼۍ د پرېښودلو نه وروسته 15 کاله لابي نشي کولی. وروسته له هغې چې یو څوک د سپینې ماڼۍ وظیفه پرېږدي، نو دغه اوسنی بندیز غځول کیږي چې اوس د دوو کالو لپاره دی. کله چې د هغو هیوادونو د ویزو د ځنډولو چې په باره کې اندېښنې موجودې دي، د جمعې د ورځې د اجرایي فرمان په هکله پوښتنې وشولې، جمهور رئیس ټرمپ په ځواب کې وویل: دا په مسلمانانو باندې بندیز نه دی، مګر موږ په بشپړ ډول چمتو یو. دا په ډېره ښه توګه کار ورکوي. تاسې یې په هوایي میدان کې وینئ او تاسې هر چیرې لیدلی شئ. دا په ډېره ښه توګه کار ورکوي. موږ به یو ډېر سخت بندیز ولګوو او موږ به په جدي توګه د سوابقو لټون کوو، او موږ یې باید د ډېرو کلونو لپاره په دې هیواد کې ولرو. د عین فرمان له مخې د یو نامعلوم وخت لپاره امریکا ته د سوریا د مهاجرو په راننوتلو باندې بندیز لګول کیږي تر څو چې جمهور رئیس په دې برخه کې بل فکر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د زمباوي خلک اوس په دې نظر دي چې جمهور رئیس رابرټ موګابي باید له شپږ دېرشو کلونو حکومت نه وروسته له قدرت نه لاس واخلي. داسې کومې نښې نښانې په سترګو نه لیدل کیږي چې د زمباوي دغه 92 کلن مشر به په دومره اسانۍ د قدرت خوشي کولو ته غاړه کیږدي. له حرارې نه به د امریکا غږ د خبریال سباستین موفو د رپورټ مهم ټکي زه سید سلیمان شاه تاسو ته درواورم. جمهور رئیس رابرټ موګابي په آسیا کې د خپلې اوږدې کلنۍ تفریح نه وروسته د جمعې په شپه ناوخته د زمباوي پایتخت حرارې ته راورسېده. نوموړی د ګوتو په شمار د نړۍ د هغو سیاسي مشرانو په صف کې ولاړ دی چې د دولت او حکومت مشري په غاړه ده. 92 کلن رابرټ موګابي چې د زمباوي له آزادۍ نه وروسته تقریبا د تیرو شپږ دېرشو کلونو نه په قدرت کې دی، د ګوند مشرانو او عامو خلکو ترمنځ په دې اړه ګرم بحثونه او مناقشې پیل شوي چې آیا اوس د دې وخت نه دی رارسېدلی چې هغه قدرت خوشي کړي او ګوښه شي. کله چې ښاغلی موګابي د حرارې په نړیوال هوایي ډګر کې له خپلې الوتکې نه راښکته کېدو، ژورنالستانو ته اجازه نه وه چې ورنږدې شي او رپورټونه برابر کړي، مګر فکر کېږي چې دا وارې د هغه توقع برعکس شرایط بدل شوي. د حرارې یو ښوونکي چې ځان یې د ریمونډ ماجونګوی په نوم معرفي کړ، امریکا غږ ته وویل:
I will simply say, President Mugabe, welcome. You did a lot for this country.
زه به جمهور رئیس ته صرف همدومره ووایم چې بیرته خپل هیواد ته په خیر راغلی. د خپل ملک لپاره دې ډېر څه وکړل، خو فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې ته خپل مخ ولاړ شي. ماجون گوئی چې د زمباوي د روشن فکر استادانو د اتحادی مشري په غاړه لري وای په داسې حال کې چې بزرګونو دولتي منصوبین او کارمندان له تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو او حقو زحمو د اخیستلو په انتظار ناستي. خارج ته د جمهور رئیس موګابي سفر او د حکومت په مصرف تفریحګانو خلک حیران کړي دي. حکومت په دې دلیل مامورانو ته تنخانه ورکوي چې په دولتي خزانه کې پیسې نه دي موجود او د هغوی معاشونه څو وارې ځنډولي دي.
In a country that has no roads, no drugs,
موږ په یو داسې شاته پاتې او پسمانده هیواد کې ژوند کوو چې سړکونه نه لري، د ناروغانو لپاره دوا نه ده موجود، د تعلیم نظام ګډوډ شوی، د اوبو د وستلو او پاکولو سیستم خراب دی. په دې ډول نامساعدو حالاتو کې خارج ته د هغه سفر د یوې غټې غمیزې او مصیبت نه کم نه دی. زمباوي د سختې وچکالۍ له امله د پیسو او خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ ده. ملګري ملتونه وایي چې له 5 میلیون نه زیات خلک عاجلو غذایي موادو ته اړتیا لري. تیر کال د بشري حقوقو په باب د حکومت د ناروا سیاست او ناکام اقتصادي پالیسۍ په خلاف مظاهرې وشوې چې په تیر وختونو کې ساری نه ولیدل شوی. کومو کسانو چې د زمباوي د ازادۍ په جنگ کې د موګابي تر مشرۍ لاندې مبارزه کړې وه له هغه نه لاره بېله کړې. حالات دومره خراب شوي چې په روان هفته کې د جنوبي افریقا د مخالف ګوند مشر جولس مالیما چې له موګابي سره ډېر نږدې نه پېژني د هغه د استعفا غوښتنه وکړه او د خپل ګوند ځینې مهم مشران هم ورسره مخالف دي. خو د بحثونو په دوران کې یو مهم موضوع چې راپورته کېږي او نه ده حل شوی هغه دا ده که هغه استعفا وکړي نو ځای به څوک نیسي. د واکمن ګوند د غړو ترمنځ سخته سیالي روانه ده، هر یو کوشش کوي چې ځای ونیسي. خو د ګوند یو لړپوړي غړي زانو چیپنګا امریکا غږ ته وویل، موږ لګیا یو د جمهور د زېږېدنې د درې نومې کلیزې د لمانځلو ترتیبات نیسو او مخالفان د استعفا په فکر کې دي. هغه وویل د زمباوي د ولس لپاره دا لمانځنه ځکه اهمیت لري څرنګه چې عیسویان د بشریت د ناجی په توګه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو جشن لمانځي، موږ د زمباوي د ازادۍ او د یو ژغورونکي په صفت د جمهور رئیس موګابي د زیږیدنې په ورځ جشن کوو. موګابي چې له 1979 لمریز کال نه په قدرت کې دی، په 1999 لمریز کال کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ګوند کاندیدی قبوله کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری وایي چې د سعودي او نورو هیوادونو مهاجر د امریکا ملي امنیت د ګواښ سره نه مخامخ کوي. دغه ادارې او د بشري حقوقو نورو طرفدارانو د متحده ایالاتو د حکومت نه غوښتلي دي چې د مهاجرت د بندیز د لرې کولو په اړه له سره غور وکړي. خبریالې لیسا شلاین په دې اړه د جنیو نه موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا ګټه نه لري چې وایي سوریایي مهاجر ملي امنیت ته ګواښ مخامخ کوي او امریکا ته د ننوتلو نه باید منع کړی شي. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې لوو اسلامي ملکونو اتباع د نویو ورځو لپاره امریکا ته د راننوتلو نه منع کړی دی. د نوی پالیسۍ له مخې د 120 ورځو لپاره د ټولو مهاجرو بیا مشت کېدل ځنډول شوي دي او امریکا ته د سوریا د مهاجرو پر راننوتلو باندې د نامعلوم وخت لپاره بندیز لګول شوی دی. د یو این ایچ سی آر نطاقه مانینا ماهسترکسی هغه څرګندوه دی رد کړلې چې وای سوریایي مهاجر ترورستان دی. دا وای مهاجر د ترورستانو قربانی دی او د هغه چا چې د بیا مشتکېدو پیشنهاد شوی دی د ځمکې پر مخ اکثر ځپل شوي خلک دي. په دوی کې ښځې ماشومان او معلولین شامل دي چې دارو درملو ته جدي ضرورت لري. د امریکا غږ ته وویل د مهاجرو مخکې له دې نه چې په امریکا کې د بیا مشتکېدو لپاره ومنل شي ډېرې جدي تلاشۍ او معاینې کیږي. دا وای
I think it's fair to say that refugees coming into the United States to be resettled are some of the most vetted individuals entering the United States.
زه فکر کوم چې دا مناسبه ده وایم مهاجر چې امریکا ته د بیا مشتکېدو لپاره راځي اکثره داسې کسان دي چې په اړه کې پوره تحقیق پختنه شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ د ورستي وختو کې امریکایي مطبوعاتو سره په مرکه کې ویلی وو چې امریکا په لسګونو زره کسان منی بیل دی چې د دوی په باره کې پوره معلومات ولري او زیاتوي چې له دوی نه پوښتنې نه وشوي. جمهور رئیس غواړي له هغو مهاجرو نه دي چې دې پوښتنې وشي چې امریکا ته راځي. د یو این ایچ سی آر نطاق زیاتوي د هغو مهاجرو په باره کې چې امریکا او څه باندې دیرشو نورو هیوادونو ته د بیا میشته کېدو لپاره راځي کلکې پوښتنې کیږي او تلاشي کیږي. دا وایي امریکا پریکړه کوي چې کوم مهاجر به ومني دغه جریان دوه کاله وخت نیولی شي. د یو این ایچ سی آر نطاق بیا وایي
There are many, many layers to it within the U.S. system, and I think 8 federal government agencies are involved. There's 6 different security databases.
زه فکر کوم چې د امریکا په سیستم کې د نن مهاجر له ډیرو پړاوونو نه تیریږي. زه فکر کوم چې په دې کې د فدرالي حکومت 8 ادارې داخلي دي. شپږ بیلابیل ډاټا بیس موجود دي او امریکا د سابقې 15 ځلې چک کوي. د مهاجرو د بیا میشته کېدو دفتر رپورټ ورکوي چې د 2012 کال نه راپورتې خوا په امریکا کې د سوریا 4333 تنه میشته شوي دي. دغه شمېر د ترکیه په شان نورو هیوادونو په نسبت چې تقریبا 3 میلیونه سوریایي مهاجر پکې دېره دي کم دی.
متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یو اجرایوي فرمان لمخه د وو اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته راتګ نه په موقتی ډول منع کړی شوی دی. په ځینو نړیوالو هوایي میدانونو کې یو شمېر کسان ونیول شو. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
د نیویارک، شیکاګو، سان فرانسیسکو، واشنگټن او ګڼ شمېر نور ښارونو په هوایي ډګرونو کې مظاهره وشوې او د امریکا د مدني حقوقو د اتحادیې فعالانو د جمهور رئیس ټرمپ فرمان وغندلو. ماښام نه وخته په نیویارک کې د یوې فدرالي محکمې قاضي حکم ورکړ چې هغه کسان چې ویزې او یا د مهاجرت اسناد یې اعتبار لري خو د ټرمپ د فرمان په اساس نیول سوي دي، هغه باید بیرته خوشي شي او ونه شړل سي.
The message is simple.
پیغام ډیر واضح دی، دا یو بشپړ غیر امریکایي اقدام دی، دا فرمان غیر قانوني دی او لدې سره زموږ ټولنه نور هم بې امنه کیږي. زموږ هیواد د خلکو پر راتګ اختلای کیږي. موږ چې د کومو دوو کسانو وکالت وکړ، هغوی دواړو په بهرنۍ چارو کې د امریکا سره مرسته کړې وه او موږ باید د خلکو د خدماتو قدر وکړو.
د محکمې دغه پریکړه چې د ټرمپ فرمان یې په موقت توګه وځنډولو د دوو عراقیانو د راخلاصولو د دعوا ځواب و چې د نیویارک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې توقیف شوي ول. دواړه عراقیان بالاخره د ورځې په پای کې هغه وخت خوشی شول چې ځایي سیاسي رهبرانو په کانګرس کې د نیویارک د ښار دوو دیموکرات استازو جرارد نادلر او نیدیا ولاسکواس مداخله وکړه.
د دې کسانو پر اخلاصولو موږ د هیواد د مهاجرت په قانون کې عدل او انصاف ټینګو. په دې کار سره به امریکا نور هم خوندي شي.
د مدني حقوقو د څارنوالانو او مدافع وکیلانو ټولنې ژمنه کړې ده چې په ټولو ښارونو کې به د نیول سویو کسانو د اخلاصولو مبارزه کوي. مینه وکړئ، کرکه مه کوئ. د نیویارک په هوایي ډګر کې زرګونو کسانو د مهاجرینو په ملاتړ شعارونه ورکړل او د جمهور رئیس ټرمپ پالیسی وغندله. په ځینو هوایي ډګرونو کې کورنۍ انتظار وي خو مسافر یې له الوتکو راکوز نه شول. هغوی ته د امریکا په لور د سفر اجازه نه وه ورکړل شوې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي دغه ډول اکثریت مسافرین د ایران او عراق اوسیدونکي. د فدرال حکومت ادارې وایي چې د جمعې په ورځ د فرمان د لاسلیک کېدو راهیسې په ټول هیواد کې 100 کسان نیول شوي.
اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه